مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. د مشال راډیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز هرکلی کوم. په روانه ګړۍ کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه تړون هم د خبرو، خو لومړی د دې سره تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د جنوبی وزیرستان ځنی خلک وای په سیمه کې د کرفیو لوچ چې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په پاکستان کې د روانو باران لوچ د مړو شو شمیره نه او یاو ته رسیدلې، او د یمن پتايز خار کې د شیا یاغانو د حکومتي پلو ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 کسان وژل شوی دي. اوسته خبرونو تفصیل، د جنوبی وزیرستان تحصیل تو یخلی قبایل وای په سیمه کې کرفیو لګول شوی چې لوجه دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په سیمه کې ملک نظر محمد دمتونی مشال لډیو تنن اویل چې په دې رستیو کې په سیمه کې د شاوخه اته حکومتي کارکونکو د تختولو رستو حکومتي سوکونو ګڼ شمیر کسان د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې اونیول، او اوس یې په سیمه کې د خلکو پتګ ورتګ هم بندیز لګولې دي. خو بیا د سیمه نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان مشال لډیو ته ویل چې د سیمه لګ دی د اته حکومتي کارکونکو د راخوشي کولو په لړ کې له حکومت سره مرسته وکړي. چارواکي وايي په پاکستان کې د روانو باران لوجه د مړوش میرا نه او یاو تر رسیدلې او شاوخه سل کسان ژوبل شوې دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د بمبارسي ادارې NDMA چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې د 9 نیټې نه د باران لوجه په قبایلي سیمو کې 9، په بلوچستان کې 19، تک پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 او په خیبر پختونخوا پنجاب کې 10 کسان مړه شوې دي. چارواکی وای په بلوچستان کې 2 مشکوک وسلوال نیول شوی. په کوټه کې تیر شپه د پاکستانی ملیشو ځواکونو لخوا رسنو ته په لګل شوی بیان کې ادعا شوی چې سرتیرو یې د صبح په سلورو بیلابیلو سیمو کې 2 مشکوک وسلوال نیولی چې د دوی په خبره تالو کې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیرا بوکټي سره سیرما د نصیر آباد په 74 سیمه کې 42 مشکوک وسلوال، د کیچ له تومب سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایت ټاون کې 3 او په پنچګور سیمه کې 1 مشکوک وسلوال نیولې دي، خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان لسمشر اشرف غنی وايي امنیتي ځواکونه په روانه جګړه کې بریالي کیږي او صلح به ضرور راځي. افغان لسمشر پرند نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل چې موجوده حکومت 13 کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوې لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني.
پاسا سکرو چې کوی نظامی خارجي
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بيدریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنکړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
ولسمشر اشرف غنی دا هم ویل چې په لویدیز کې بل ایران او په جنوب کې بل پاکستان سره د اورګاډي پټلې هم جوړول شي. د سولې علي شوراوای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې با طالبان هم په دې پروسه کې شاملې دوته او هڅوي. د دې شورا بیان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خدای او هڅونکې اقدام دی.
زما په خیال چې طالبان دی با مستقیما د ډیر اثر به ونه کی، ورو ورو به د نور مخالفینو د پاره یا طالبان د پاره دا به یو لار شي چې وو جنگ د حل لار نه ده، او دا مشکلات په افغاني خبرو اترو او مذاکرات باندې حل کېدلی شي. نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې 13 پنځشنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. د سند صوبې حکومت د هندوانو مذهبي تہوار هولي پر ورځ عامه رخصت اعلان کړی دی. د سند وزیر اعلی ویان تیر ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي لدی وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د غي د مذهبي تہوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کالی په ټوله صوبه کې د مارچ په سلی رښتما د رخصت کولو پریکړه کړې ده. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د ایټمی تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدی شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند ایستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل دا تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او د کار روزګار موقع زیاتې کړي او په ټوله نړۍ کې د ایرانیانو سامانونه خرڅ کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه امریکا لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو نوموړي د دې حقیقت یادونه هم وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو راستو د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. د یمن لخوا راغلي راپورونه وایي په تایس ښار کې د شیا یاغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایس د یمن دریم لوی ښار دی. چارواکو ویلي دي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د ښار مغربي برخې د بیرته نیولو هڅه کوله، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د 12 زیات هوایي بریدونه وکړ. د شام په شمال کې پرکا ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلې دي. د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقوقو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره لسلوېختو لوړه بللې ده. د ډلې ویلي دي دا لا څرګنده نه ده چې پرکا ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړي او که د شام هوایي پوځ. اور استه خبردار چې ترکی د استنبول په سیمه کې په یوزانو ژوند کې حمله کې د برید کون کې په ګډون 15 تنه وژل شوی او لکه تر لږه شپږ 13 زخمیان شوی دي. په پرونی برید کې د بهرنو کونسلګرو سره نږدې استقلال کوڅه چې پکې د سیلګرې ځایونه او بازارونه دي ورته زیان رسیدلی دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. که چېرې تاسو د مشال رادیو د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې روبوټونو تفصیل به واوري. د جنوبی وزیرستان تویخلی سیمې اوسیدونکو له حکومت د کرفیو لوري کول غوښتنه کوي. دوی له پولیټیکل چارواکو شکایت کوي.
کوم کسان چې موږ یې لا کې د اغواسو هغه کسانو په باره کې پولیټیکل یو موږ سره کوم نه یې ساتي او کله په اول ورځ باندې کې پرېښن راځي.
ملتپال سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوریت خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي.
دا ثابت اسوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي استابلیشمنت تر دغه لاندې دي شکنجه لاندې دي.
په ننګرهار ولایت کې د ماشوم ادبیاتو جشن حال هم درکو.
ماشومان ته د جنگ او د نفرت او د کرکې پر ځای باندې د مینې، محبت، ورګلوي او سولې درس ورکي.
او دا تړون په نننې خبرونه کې به د سواد په اړه واوري.
نو سواد به یو خیتې نوم دی چې دا هغه د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خیته ده دا سواد دی.
شننې او تبصری هم در خبرو د مشال رادیو سره وسی. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د جنوبی وزیرستان تویخلی سیمه چې 600 ورځې وړاندې ترې نه حکومتي کارکونکو تختول شوی او مشران یې وایي چې په سیمه کې کرفیو لګیدل چې لوجې دوی لډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبی وزیرستان له یاد سیمه نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تختول شوی کارکونکو لا هم خلاص کول شو. بینی دی پولیټیکل چارواکی وای چې د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد اخستل شو اقدامات وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل تو خلا دمتوری سلیمان خیل کا بالیون ویائی چچا دے دوی دے خاور نال اس ورز مخشے دے کبالیانو دے ترکتی چارو دی ادارے چارواکی تشتولی بیولی دی آغوی دے دوی پڑا ہم انلے دا خود اجتماعی او سیمائی زی زیماورای دے قانون لان دے دے کبالیانو پسی مخشے گرز بندیز لگے دل آئے لیار باند دے خوراک شاک شیونا ختم پشلگونا کبالیون بندیون حتا چرنجیرون را تمریو خمیجا سکاولای نشو. پا داغا با ریکش ملک نظر ماما دم تونائی پا دگی رنگ حال رکاوی.
کم کسان جنی بھی علاقی دس اغواسو اغا کسانو کو بارک سے پیسی کلوی اپنی موز سر سکوم انا ایسا چی وصل اپا اول ورز مانجے کے پریشن را پیرو کجی کی موز کو علاقہ بانی دوم اکر سے لگا ولی دا اغا مجھے موسر را چیر فلاسی ندی موسیکل بانی سو فلاسی سکوم طرف سوزی اغا نیسی قبل اسباب دو کیسون جلسی و دی آیا دی دی زنانو اغا زنانو دا کس اتبان دو رسی گی مستوز دی راستن ایس بریان ساد
ملک علی محمد ویایی چه طولا گراما دی تشتاولی و چرواک اخپلا و چه سیمتا دی رتک نئی نزایی انتظامیا او نئی قوم خبر کرای و دی دوی دی دغی غفلت نا اوس میجا پا غزا بیو
ریڈیو باندې اعلان وشو چې دا یو ګروپ دی یو داخله ګوډي دی هغه ګروپ نه پیژنه موږ خپل وخت کړی دی دا افسران ګرم وو دغه افسر په خپله مخطوان وو نه ملک خبر کړی دی نه لیبیس خبر کړی دی نه خطردار ځان سره وړي په دغه لټه کې ویل دي اختیار قانون مطابق دې قوم ته سزا ورکړله قوم نه خبره په خپله مخ رواني چادرې په وځای رواني په تور باندې
ملک وزیر خان ها دغه خبره په دارنګ مخشه بیايي
دیو
بل مشر ملک حسن خان خبر ہے ہم وار وے سلیمان خیل کا بائلیانو دے دغو غشتنو او گوتنی وکو نامے چھ دی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ غالب خان وزیر خبر کا اغوی پا دارنگ رتا وجہ گے دل
سیار کینا دے دی پا خورا کسی دی چھ دکی ما خورا کدا سوردات وشی آغا خلق دے دی خورا خلق دیا دے دی دی مغور ہے چھ تدا مشرون کا دی سلمان خیل دی کا دی دم چولی دی 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 وقت کمیتی جوڑا کو چھ آئندہ دی پورا ہیں او دا موجودہ چھ کی ما مسئلہ جوڑا دو چھ یہ گے دی پورا دی دا چھ کردار دا کچھ دا ساری مشتی زتمن طریقہ سرا باجی آج کی کنا
دغا کا بائلون ویائی چھ میجا قانون مانو دے تشتاولیو چھرواکیو دے رخشی کولو دے پارا مو پخیم لے تڑلی دی خدام را بندے زونا دے نشی را بندے لگوال چھ دے حکومت دے ملترنا بیخی بیلاسا بیپشو پاتے شو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
درنو دن کو زو قبائلی سمو تا پا قبائلی سمو خبر پختونخوا کی پرون د سخت بارنو زمکه خویدو او کورنو را پریوتو ل وجه سبان دی شل کسان بشوی او د چارواکو د نور بارنو خبرداري هم ور کړی دی دارستیر ورس په کورم ایجنسی کې د کور چتر را پریوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپک کسان وژل شوی دی ملخوا د موسمیت او د محکمه چارواکي وچې راتلونکو چلو رښتو غونټو کې په خبر پختونخوا قبایلی سیمو او کوټه کې د تیز هواګانو سره د باران امکان هم دی نور تفصیل احمد الله ناورو
د آفتونو د نظم قامی اداره ان ډی ام ای وای چې د رواني میاشتې د نهمې نیټې نه د روانو بارانونو لوجي په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات 90 کسان مړ شوي دي په بلوچستان کې 19 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې 10 کسان مړ شوي دي ان ډی ام ای وای چې د بارانونو لوجي په ټول ملک کې 101 کسان جوړل شوي دي چې پکې په قبایلی سیمو کې 30 ویخت په بلوچستان کې 40 په پنجاب کې 38 په خیبر پختونخوا کې 14 او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څلور کسان جوړل شوی دي د ترڅنګ په یادو ځایونو کې 240 کورونو ته هم زیان رسیدلې دي د ذکر دا چې د رواني میاشتې په 12مه نیټه د کوزي اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کوېلې یو کان یا درنګ را پریوتو لکبل او کسان مړ شوی وو او لس پکې جوړل شوی وو یاد دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د بشکال بارانونو او سیلابونو لکبل 208 کسان مړ او 155 جوړل شوی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1038 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي
مشال لړو ته تاسو غوږی د نو ودونکو زوبلوچستان ته. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوک وسلوال نیول شوی دی. په کوټه کې د پاکستانی ملیشا لخوا رسنو ته بیګاش پی په لیگل شوی بیان کې ادعا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې دویشت وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره دی. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزی دفتر د خالی پښپار سنوي ته په لیږل شوی بیان کې ادعا شوی چې ځواکونو یې د صوبې په بیل بیل سیمو کې 22 وسلوال نیولې دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځي سرتیرو له ډیرا بوکټي سره تیرمه د نصیر آباد په 74 سیمه کې دیار لس وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یا 15 وسلوال ونیول چې بیا هم تعلق د بیلتون غشتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځي درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولې دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا کې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لري تاسو وګورئ درنو دونکو د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونو تور لګوي چې په دې هیات کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوریت خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. نو دې په خبره هغه ځکه چې جمهوریت داری کمزوري دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیز له فیرستا لری کیدو د جمهوریت حکومت او د عدالتونو کمزوري ده. زموږ همکار اسرار مومن په دې اړه مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبري کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فیرست ولې لری کړل شو چې له هیواده بهر ور باندې د سفر بندیز وو. د عوامي نشتل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي د مرکزی حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هیواده د بهر تلو اجازه ورکول خای چې په دې هیواد کې پوځي جنرالان مضبوط او جمهوریت حکومت کمزورې دي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمیر کیسونو مقدمه روانه دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرې خودو په بدل کې یې لپو سره څه قسمه جوړ جاړې کړي. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دي.
ګورئ پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزورې هم دي په ترانزیشن کې مې او هر وخت دا یره او فکرې سوپ په راشي او یو اٹیک بوک پارلیمنت کې دې وخت پارلیمنت سره څه اختیار اړو نشته دي. د دې کې څه کمزوري اني د پرایم منیسټر او د پی ایم ایل ان دی چې هغه پارلیمنت په کانفیډنس کې ناخلي. بل دا غدا دی چې پارلیمنت کې فیصلې لکېږي، ټول فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوهر وایي د مشرب د علاج لپاره یو شمیر سپیټالونه شته او باید چې په هوا دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایي چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بیرته خپل هوا ته ستنیږي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیزونو للی څخه لری کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هیواده بهر تلل د جمهوریت حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وایي چې پړه پوره حکومت او عدالت دواړو باندې راضي او دواړو غلط کار کړی دی،
چې مجرم چې هغه طرفداري مرتکب شوی دی آئین مات کړی دی او هغه دغه شان د قانون د لاسه ووته. که چېرته د قانون حکمرانی وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسی ادارې او قانون نوی مضبوط شوی تر هغو به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمه سر ته ورسوي.
دا سره یو ورځ عدالت ته حاضر نسو، وزیر اعظم حاضر شوی دی، نو لہذا د دې ملک سکم نظام دی د جوډیشری غن او د دې سیول ملټری بیوروکریسی غن او د فواکی حکومت غن. دا ثابت سوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټیبلشمنت تر دغه لاندې دی، شکنجه لاندې.
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې پورزه د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوز ولاړ وو، نو د په خبره کچیر له پوز سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن وا چې جمهوریت لمین ځتل لوي. خو د اطلاعات او فقهي وزیر پرویز رشید بیا لرسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړي او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې، او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکول وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو اشارولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیز کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمیر ولایتونو کې به لوی اقتصادي پروژې هم پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد، د ولسمشر د وینا مهمي ټکی تاسو ته دراوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خود خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بے عدالتی موجوده ده او دولتی ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازم ده. اشرف غنی په یو شمیر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپل شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپل ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمه بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنه په داسي وخت کې کوي چې ګڼ شمیر کتون کې نړیوال ډیپلوماټان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې غني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
درنو ودونکو تاسو د مشال لړی خو په رمیتا غوګي اساس پام د قبایلی سیمو کې د مذهبي اقلیتونو د ستونزو په اړه راګرځوم. په پاکستان د قبایلی سیمو کې مذهبي اقلیتونه وای چې د دویمه درجه د مثال لوبجه ورته د نوکریانو تر لاسه کولو په ګډون یو شمیر مسلې ورپیخې دي. په قبایلی سیمو کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو ځینی فعالان وای چې مذهبي لګکې د هم د پاکستان وګړي دي، خو د دویمه درجه یا کټګوري بي د مثال سره د دوی ډیر حقونه تر خپل لاندې کیږي. هلته په قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي بیا وای د اقلیتونو د حقونو لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په قبایلی سیمو کې مذهبي اقلیتونه وای د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره د دویمه درجه د میسایل ختم کړي او دوی د هم د نورو وګړو په سیر د هواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړې توګه د کټګوري بي یا د دویمه درجه لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسالې ورپېښوي.
فرق دا ده چې موږ منال کې ولته چې کوم ډومیسایل د ایشو کوي کنه په یوه باندې لیکلای وي چې یو خو لیکلای وي چې منالټي ول سره دا لیکلای وي چې کټګوري بي. کټګوري بي دا مطلب دا ده چې لکه د اقلیت سره تعلق لري. کومیش وایي چې یاره دا خو چې د ډومیسایل څه ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجستریشن ده د پاکستانی په ول سره. مش یو خو پاکستان خو دا ټکی ویلې په شرولي چې دا مطلب دا چې دا کریستین دی دا غادي کنه ډومیسایل باندې خو دا څه خو په شناختی باندې لیکل په چار و چې دا سایونه ده دا سیکونه ده دا انګونه ده کنه ډومیسایل باندې مې ستای وزیرستان شه دا لیکلې دې څه کټګری دی نه را خو.
په خبري جنسه کې د اقلیتونو مشر بابا جی ګورپال سنگ وایي په دې رستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کال پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوماړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولې دي.
مطلب 120 سال بعد چې کم دي د مسیح برادری چې کم دي مطلب د مسیح جوش ولزنده چې کم په فاټا کې مسیح برادری پاتې کیده هغه له تر اوسه پورې چې کم دي نېشنل دینه ورکوله موږ چې کم دي په کالجونو کې ایڈمیشن نه ملاویږي چې څه زموږ سره شن خاطیکار دی یو خدا دې موږ په مینورټی باندې دلته پکې تي کې بیزتی کیږي او یو چې کم دي مطلب بیا په فاټا باندې نو مطلب موږ ذلیل کیږو. نو د ډیرو خلکو چې کم دي مطلب چې هغه هم ګوري نو وایي چې دلته ستا جوب لګ نه ملاویږي جوب نه ورکې بشک هغه سی چې هغه زی به وي مینورټی او میجورټی لیکلو لاره ضرورت نشته چې کم چې کم د مسل یو مسلم به اله ملاویږي په کار دي چې همدغه شان د سیک به اله ملاوي شي همدغه شان د مسیح به اله ملاوي.
په قبایلی سیمو کې بیا د اقلیتونو مشر نیلسن وزیر وایي په ډومیسایل او په نور اسنادو کې د ځانګړي ټکی لکه اقلیتونه لیکلو سره دوی ته د قبایلی سیمو لپاره په بیلو کړل شو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي.
او ماینورټی چې د نامو خلک ملي ته د دې کټګوري راځي هغه د بعد چې فاټا کې ترول رېګولیشن دی نه هغه چې د خپل چې کوم نوکرو ته 5% کوټه دی هغه هیڅ نه شي چې ترایبل کم کوټه دی نه هغه لپاره موږ اپلای نه شو کولای.
بل خو د قبایلی سیمه کرمی جن سینا د کمی سملی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډیره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي.
تقریبا 3% 4% مینورټیز را سره دي لکه اوسې مال ټرایب چې کوم هندوان دي هغوی ته مغومره حیثیت حاصل دی څومره دي ما مسلمانانو ته حاصل دی نات ساو کې هغه حیثیت نه دی او تحصیل ته کوم په کورنۍ کې یا په مطلب خیبر کې ورته حاصل او بعضې مو په جنسایي کې هم مطلب داسې خبر شته دي چې هغو ځایونو کې نه هغوی ته نوکریاں ملاویږي نه هغوی ته هغه ډومیسایل ملاویږي نه مطلب هغه حیثیت نه ورته ملاویږي چې څنګه نور پاکستانیانو ته پخوا دی.
د قبایلی سیمو اقلیتونه وای تر څو چې دوی ته د اولی درجې ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغه یې مسلې نشي هوارېدلې. اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې له دې سره د هم د هېواد د نورو وګړو په سر چلند وکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو د ماسپخین یو بجه شوال انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د جنوبی وزیرستان تحصیل تو اخلی خلق وای چې په دې رسته کې په سیمه کې د شاوخوا اته حکومتي کارکونکو د تختول رسته حکومتي ځواکونو ګډ شمیر کسان د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې ونیول او په سیمه کې د خلکو په تګ راتګ هم بندیز لګولې دي چې لوجي دي له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. خو بیا د سیمې نه د قومي اسمبلی غړي غالب خان وزیر مشال لیډیو ته نن ویلي چې د سیمې خلک د شاوخوا اته حکومتي کارکونکو د ناخوشي کولو په لټ کې له حکومت سره مرسته وکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې د روانو باران له وجې د مړو شمېره نه او یو ته رسېدلې او د شاوخوا سل کسان شوبل شوي دي. په کوټا کې تېره شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنو ته په لیږل شوي بیان کې دا شوي چې سرتېرو د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې 2 مشکوک وسله وال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی. وسله والو له په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کېږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته دا خبرې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټومي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدای شي چې خلک د دې ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل د تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي. او د یمن لخوا راغلي رپورټونه وایي په تایس خار کې د شیا یاغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د خار مغربي برخې د بیرته نیولو هڅه کوله خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د دوی له سیاست هوایي بریدونه وکړل.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
دنیا او رسپانډه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې ځینو وفاقي وزیران نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویلې شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانډه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمه لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی خو ډېر د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړ کې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانډه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته خو که واقعي د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانډه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایان زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو لوجې کم خلک به کور شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې ترڅو د ترهګرۍ د مکمل خاتمه خبره ده نو د حواله سره د ډیر څه کولو ضرورت دی. زکات په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه ته د خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نتورک تر وسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکې په معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسله وال موجود دي او فوز یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړي شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي سملای ته په سرکاري توګه کړي شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سٹورونو کې په خرڅیدونکو شیانو سبسډي ختم کړي شوی دا د تشويش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټی سٹورونه ولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي نو حکومت لپاره کار دي چې نه صرف سبسډي دي نه ختموي بلکې د یوټیلیټی سٹورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې ولس به خپل دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي چې امریکایي فوج په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانہ د پاکستان او پلټون کو ډلې هند ته سفر ضروری او تاریخ ساز بولی. رسپانہ لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټان کوټ هوائي مرکز د وسلوال بریډ لاملا دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنس د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. رسپانہ د هندي وزیر اعظم نریندر مودی او داغه د پاکستانی هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وای چې د پټان کوټ بریډ پس هم د خبرو اترو سلسله متاثر نشوه او دوی له یو بل سره رابطه جاری وساتلې. رسپانه لیکي د دغه بریدرې میاشتې پوره کیږي او اوس تر روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټون کې ډله هند ته ورځي. رسپانه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د رسپانې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. رسپانه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. رسپانه لیکي د پټانکوټ هوائي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یو مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي هوائي ځواک لخوا د راټولو شویو معلوماتو په حواله وای امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. رسپانه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې لامل یې پوز زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې تورا بورا سیمه شامل ده چرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوائی ځواک کمپین او د افغان پوز ځمکنی او عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو زو د ننګرهار ولایت په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن د یو علمی سیمینار په ترڅ کې ونمانځل شو. په دې جشن کې پر لیکوالو سربیره ماشومانو هم لیکنی او ویناګانی واورولې. نور حال د جلال آباد د مشال لړۍ خبریال باز محمد عابد راکوي.
ځوان سندرغاړي سادولا په غږ کې د ارواخات صاحب شاه صابر غزل د جلال آباد خار شمال ختیځ ته د بیسودو د سیند په غاړه لیبي حجرې څخه راوته، چرته چې د نوي لمریز کال په لومړۍ شپه یو شمېر ننګرهار میشتي شاعران او فرهنګیان ورټول شوي وو او د نوي کال راتګ یې په سندریزو ولولو بدرګه کولو. استاد لال پاچا ازمون چې د دغه سندریز بنډار تابع یې کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
کلیوال سندری دی، کلیوال ذوق دی او کلیوال هیلی دی. نو دا شپه په ژوند کې ډیره کمه راځي، داسې شپه چې سپوږمۍ هم را دبره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورځنګو درومي. نو دا یوه سندریزه، یو هنرمنده او یوه داسې شپه ده چې د ذوق او د شوق خواږه ښکلا او ښایست شور لري او زور لري.
لیکوال او خبریال اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ولسی موسیقي د پښتنو د کلتور برخه ده او دوی غواړي چې دغه برخه په سنسه شکل ژوندۍ وساتي.
دا پروګرام نه واجدا چې زمونږ د دې ملګرو د خوشحالي په خاطر دی بلکې د پښتو کلاسیکي موسیقي د پرمختګ په خاطر چې همدغسې ډیرو او وجرو کې به دا موسیقي د ډیر پخوانه غږېدله نو مونږ بیا هم غواړو چې د پښتو د کلاسیک موسیقي دود بیا یو ډول راژوندی کړو ځکه په دې موسیقي کې واقعا سکون دی.
شاعر او لیکوال زیاودین همت مل هم وایي چې یوازې محلي موسیقي ده چې دې ترې نه خوند مزه اخلي.
د نوي کال همدې شپه ملګري راټول شوي او د محلي موسیقي نه خوند اخلي. هغه خوند چې په خپل ولسی موسیقي کې شته په غربي موسیقي کې نه وینو. شاعران او فرهنګیان خو بیا تر ډېره ولسی موسیقي سره ډېره مینه ښیي.
د 1995 لمریز کال د لومبۍ شپې دا سندریز بندر ځوان سندرغاړي سعدالله د شپې تر ناوخته په غزلو مصرو او سروکو بیدار وساته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو نوښمنه کړی و چې په روانه غړي کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم درو نو راځي چې د نن تړون پروګرام ته غوږ شو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د سوات جغرافیا دروپیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو. لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعه ده. خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده کوم چې میدانی خطه ده. دا سوات دی او د دې شمال کې ګلګت‌بلتستان پروت دی کوم چې په تېر وخت کې نارترن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلی د مشرق دو طرف مګر په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره دا منګوره اوس په دې وخت باندې د 3 لکو تقریبا 4 نواله 5 لکو خلکو ښار دی. دا یو عام د تجارت خارون دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خیل ده بحرین دی مدین دی کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلې چې دا د یوسفزو ویلې ده او دینا لږ بره چې دي دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. دا هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سویل علاقو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني قوم دی. گاوري جبه ویلې کېږي هلته هلته کالم کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالم دا گاوری یا کوهستانی ویلې کېږي، د کالم په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویلې کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي، مسلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبتاً زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کوپه والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریضي وایو کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویتن کېږي، د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتر امن کوي بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر وکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا غونته کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلي یا د کوم کلوغې چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي، او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماځین دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورنځېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایات وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایاتو په اړه داسې وویل.
په سواد کښې چې زما په نظر کښې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کښې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کښې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کښې د غیر ضروري اخراجات په هغې کښې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کښې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې موږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو موږ ډېر زیات اوسه پلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، یو بل ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمون په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د بهر میلمه سره یا د کلي کلو د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته ویل د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلې خبرې نوري اغه دلته هم موجود دي، زنانه سره چې دین او د پیدایش نتیجه سره ظلم دی ته شروع شي نه ځین چې داغه د مرګ پوری داغه سره د زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کیدو اوس چې دین او د خودکشي نوم ولور کړی دی، داسې دوه کیسونه زما مخې لراله چې اغه جنې خودکشي نه کړې خو زهري ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر ویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشتي چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په ژوند خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو دینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نژاد چې متاثر شوی دی هغه د میرمنې دي، هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د میرمنو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي، که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ور کړی دی او شریعت ور کړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو، نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سواد پیدا کېږي، هلته کې یعنې د در سره په خوا کې چې زموږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو، په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي. دا هم زی په زیری په سواد کې گریفایټ سی او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله د حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغی کی ویل چیر په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسه پوینټس دي د زمکو یعنی ټوډی دي چې پاغی باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرل کیږي. پاغی کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حصہ دیږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دین علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره رو صحت نه دی معلوم شول ډیره زیاته پیدا کیږي. وریجی چې وته وي کنه جی میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې په کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته مو اسلامپور وته مو دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% د باندې چې دا غو سزراتو سره ټچ تا ډیر 50% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په سوار لسو پینځم کې دلته ختم شو د سواتیانو د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لاله چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټي پښتانه چاغي د یوسف زاین په نامه باندې چې د دې حکایت چې و نغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس و دغه شیو په بټخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تلی مجاهد ځان له کول او سبق وي او سپیری موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوس تګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا چې کهونه دا نوسیت په 1911 کې د میاګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچه چې سړی د اکبر سره میښودی چې د اشوک ترک میښودی چې خپله بالکل نالوستی سړی و بې سواد نه مینو شي کړی. نو په 1915 کې دغه یو قابل دی چې هغه اسلامي کالج او پېښور یو ډېر ښکلی سټوډنټ و طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی براغه د پلار په زمانه د سپت بچا شو خو پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه د یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خپل ګواده مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
سے ختمی گی نہ ختمی گی دجڑا دا مینہ کے ہر اورس دیری کی دجڑا دا ہر سے ختمی گی نہ ختمی گی دجڑا دا مینہ کے ہر اورس دیری کی دجڑا دا مینہ کے ہر اورس دیری کی دجڑا دا